طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز پروګرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو خدای تعالی دې وکړي یو ځل بیا به هم د خپلو درسونو لپاره حاضر یای. دا د یو ځل بیا ستاسو په خاطر د طبی زده کړې د پروګرام د دولسمې دورې یو بل درسي خپرونه وړاندې کیږي. ګرانو محصلینو، د کتاب په یو شپیتمه صفحه کې د شکر د ناروغۍ درس را پیل شوی دی. دا چې په تیر پروګرام کې د شکر د تعریف په هکله پوه شوی چې شکر داسې یوه ناروغي ده چې د وینې شکر پکې لوړیږي یا د وینې ګلوکوز پکې لوړیږي، ځکه چې انسولین یا نه جوړیږي او یا سم کار نه کوي. ډولونو باندې پوه شوی چې یو ډول داسې شکر ده چې انسولین پکې نه جوړیږي، دوهم ډول داسې شکر ده چې انسولین پکې جوړیږي خو اما انسولین په سم ډول کار نه کوي، حجرې ورسره موافق نه دي، حجرې امر نه مني. او په دې هم پوه شو چې دریم ډول شکر یې د حمل یا د پرېګنانسي مربوط شکر دی. د حمل اغې یا پرېګنانسۍ پر مهال دغه شکر ځینې وخت رامنځته کیږي، ځکه په بدن کې خصوصا په رحم کې پلاسینټا ځینې هورمونونه تولیدوي چې دا هورمونونه بیا نو په انسولین باندې بد تاثیر لري. کله چې هورمونونه ډیر تولید شي نو دغه هورمونونه انسولین اغیزمنوي، ګورئ کار یې خرابوي. بیا مو نښې نښانې وښودلې. د شکر ناروغ لومړۍ نښه دا ده چې ډیر ادرار لري. دا چې ولې ډیر ادرار لري، هم ویل چې په وینه کې ګلوکوز ډیر وي، پښتورګي ګلوکوز بهر ته باسي او په دې سره نو ګلوکوز ځان سره مایع کش کوي، بهر ته ډیر ادرار ځي او ډیر تګی کیږي. ولې ډیر تګی کیږي؟ یا تګی کیدل پکې ډیر والی وي، ځکه چې ډیر مایعات خارجیږي، وینه غلیظه کیږي، کلکیږي. کله چې وینه غلیظه کیږي نو د تندې سنټر فعالیږي او یو کس ډیر اوبه څښي. ډیر ولې وږی کیږي؟ ځکه حجراتو ته ګلوکوز نه رسیږي. او وزن ولې کمیږي؟ ځکه حجراتو ته غذایي مواد ګلوکوز نه رسیږي. ستړیا ځکه رامنځته کیږي چې حجرې انرژي نه ترلاسه کوي، حجرې ستړي وي. زخم ځکه زر نه جوړیږي چې زخمي ساحې ته ګلوکوز ورځي، او دا ګلوکوز د بکټریاو لپاره خوراکي مواد دي، او یا هغه رګونو چې اطرافي ساحې ته تللي دي هلته نو دا رګونه څه نه څه د شکر له وجې تنګ شوي وي او زیاته د وینې اروانه وي. کله چې وي ساحې ته وینه ژر ژر نه ځي یا په چټکۍ سره نه ځي یا کمه وینه ورته ورځي، نو همغه ساحه کې زخمونه ژر نه جوړیږي، ځکه هغې ساحې ته دفاعي حجرات نه شي تللی. هغې ساحې ته هغه مواد یا هغه درمل چې موږ یې د زخم د جوړېدو لپاره خورو چې زخم کې باکټریاوې مداخله ونه کړي، هغه په سم ډول نه شي تللی. نو په دې حساب ویلی شو چې د شکر ناروغانو زخمونه ژر نه جوړیږي. ښه نو ګرانو محصلینو، تشخیص یا ډی ایکس زموږ نوی درس دی. مخکې له دې چې تشخیص برخې ته ولاړ شم، په دې صفحه کې درې انځورونه دي. ای انځور وګورئ، دا د شکر د معاینې لپاره یو ماشین دی. او ما د دریمې ویډیو ټولګې په درسونو کې په عملي ډول دا درته راوړی دی، خبرې مې پکړی دي. بی انځور وګورئ، په بی انځور کې تاسو ته لیکل شوي دي، چپ طرف کې انځور دی، د پاسه لیکل شوی نارمل بلډ ګلوکوز، او په خي طرف کې های بلډ ګلوکوز لیکل شوی دی. یعنی دوه رګونه دي، په یو رګ کې ګلوکوز زیات دي، په بل رګ کې ګلوکوز کم دي. ګورئ کله چې ګلوکوز پکې زیات شي، خي طرف ته رګ وګورئ، دغه د وینې غلیزوالی زیاتیږي. د وینې غلیزوالی زیاتیږي. ګورئ دغه خي طرف رګ کې په داخل کې سپین سپینې نقطې د ګلوکوز دي. کله چې دا زیاتیږي وینه غلیزه کیږي. چپ طرف کې ګلوکوز کم دي، یعنی په وینه کې باید ګلوکوز شته وي خو په خپل اندازه باندې. نو کله چې په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي، نو دغه ښي طرف کې شکل تاسو ګورئ په دې ډول زیاتیږي، دې حالت ته شکر ویل کیږي. که چیرې په دوامدار ډول دغه زیات شي او بیرته نه کمیږي، دې حالت ته شکر ویل کیږي. سی انځور کې سیمپټمز آف ډایابټیس، د شکر ناروغ نښې نښانې دغه درته ښودلې دي. تر ټولو ښي طرف ته فټیګ لیکل شوی دی، ستړیا لري. د کس تاسو ګورئ په میز باندې سر ایښی دی، د کارونو لپاره حوصله نه لري. دوهم انځور کې یو کس تاسو ګورئ لاس یې زخمي شوی دی. نو دغه زخمي ساحه زر نه جوړیږي د شکر په ناروغانو کې. لاندې ورته لیکل شوی دی سلو هیلینګ، ورو جوړیږي کاټس پرشوی ساحه انسورس او زخمونه. دریم انځور کې لیکل شوی انکریز تالس، تند زیاتوي، دا ناروغان تند ډیر لري. لاندې انځورونو کې ښي طرف ته انځور وګورئ، لیکل شوی دی ان ایکسپلینډ ویټ لاس، یعنی دغسې وزن کمیږي چې هغې پلان نه وي ورته نیولی، یا فکر یې هم نه وي کړی چې دومره به زما وزن کمیږي. د نامعلوم علت له وجې، یعنی ورزش یې نه وي کړی، خوراک یې نه وي کم کړی، خو بیا هم وزن کم شي. او ورپسې انځور کې وګورئ، لیکل شوی دی فریکوینټ یورینیشن. فریکوینټ معنی فریکوینټلی، موږ یوه کلمه لرو په دوامدار ډول. یورینیشن لري، یعنی ادرار زیات لري. وروسی انځور کې لیکل شوی دی بلارډ ویژن. بلارډ ویژن خړ لید لري، یعنی کله شیان ګوري په سم ډول ورته نه معلومیږي، دا خصوصا په شدید حالت کې، ځکه د کټاراکټ ستونزه پیښیږي. کټاراکټ مو په لسمه دوره درسونو کې ویلی دی، خصوصا د شکر د ناروغۍ له وجې کټاراکټ رامنځته کیږي. راځئ تشخیص باندې خبرې کوو. ډی ایکس لیکل شوی دی د شکر د تشخیص لپاره لابراتواري ټیسټونه کیږي. ډیره مهمه موضوع ده. ګورئ د شکر د تشخیص لپاره کلینیک ته یو ناروغ راځي، موږ غواړو چې د دې ناروغ شکر معلوم کړو چې شکر لري یا نه لري. د دې لپاره لابراتواري ټیسټونه کیږي. تر ټولو مهم ټیسټ یې فاسټینګ بلډ شوګر دی. دوه شپیته صفحه کې لیکل شوی. ګورئ لومړی شمېره هم ورکړئ، د ایف بی ایس یا فاسټینګ بلډ شوګر ټیسټ. ګورئ درسونه ډیر مهم دي، د درسونو ته ښه پام وکړئ. فاسټینګ بلډ شوګر، فاسټینګ نهاري ته ویل کیږي، بلډ شوګر دی وینې ګلوکوز، په نهاري سره دی وینې ګلوکوز. فاسټینګ بلډ شوګر ټیسټ یو ډول ټیسټ دی، ایف بی ایس ویل کیږي، یا په نهار سره د وینې ګلوکوز معلومول. دوهم ډول ټیسټ یې لاندې لیکل شوی آر بی ایس یا رینډم بلډ شوګر. رینډم بلډ شوګر آر بی ایس، دوه ډوله ټیسټونه شول د شکر د ناروغانو لپاره. ګورئ درس مهم دی، ښه فکر ورته وکړئ. لومړی ډول ټیسټ پیژنو چې ایف بی ایس ټیسټ ورته ویل کیږي. فاسټینګ بلډ شوګر، فاسټینګ نهاري ته ویل کیږي، یا د لوږې یا د روژې په حالت کې. بلډ شوګر دی وینې ګلوکوز، موږ دی وینې ګلوکوز معلومو په دې ټیسټ کې. ګورې ماسلینو دی وینې ګلوکوز موږ څه ډول معلومو؟ دی وینې ګلوکوز داسې معلومیږي، ګورئ موږ دی وینې څخه نمونه راغلو او په هغې کې په یو ډی سی لیټر وینه کې ګلوکوز ګورو. ښه راځئ متن ته. ایف بی ایس یا فاسټینګ بلډ شوګر ټیسټ، د دې مفهوم لاندې قوس کې لیکلی، د لوږې وروسته د وینې شکر معلومول. یو نفر وږی وي بیا شکر ګورو. تعریف لیکل شوی دی، د ایف بی ایس هغه ټیسټ دی چې د وینې شکر د اتو نه تر 12 ساعتونو روژې وروسته اندازه کوي. د وینې شکر موږ اندازه کوو، خو د 8 ساعتونو نیولې تر 12 ساعتونو پورې یو کس باید روژه ونیسي، یعنی ګوره لیکل شوي، یعنی ناروغ به تر 12 ساعتونو پورې له ټیسټ مخکې خوراک بندوي. که چیرې دغه ټیسټ ناروغانو ته ترسره کیږي نو ډاکټر ورته وخت ورکوي چې 7 ساعته، 10 ساعته یا 12 ساعته وروسته باید تاسو راشئ تر څو ټیسټ درته ترسره کړم. خو مهمه خبره دا ده ګورئ چې تاسو باید خوراک ونه کړئ، یوازې اوبه څښلی شئ. څومره ساعته وروسته؟ د 8 نه تر 12 ساعتونو، یعنی 8 ساعته یا 9 ساعته یا 10 ساعته وروسته یا 12 ساعته وروسته باید راشئ دغه ټیسټ ترسره کیږي. تر ډیره پورې دا ناروغان مخکې له مخکې هوښیار وي، کله چې ډاکټر ته ورځي مخکې له مخکې د دې ټیسټ لپاره دوی په ناهاري وي، یعنی خوراک نه کوي، مخکې له مخکې دوی خوراک نه کوي. ګورئ متن بیا وایم، د ایف بی ایس هغه ټیسټ دی چې د وینې شکر د 8 نه تر 12 ساعتونو روژې وروسته اندازه کوي، یعنی ناروغ به تر 12 ساعتونو پورې له ټیسټ مخکې خوراک بندوي. دا ټیسټ د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره لومړنی او ډیر مهم معیاري ټیسټ دی. د شکر د ناروغۍ د تشخیص لپاره ډیر مهم ټیسټ دی، او تر ډیره پورې د شکر ناروغانو لپاره په اول قدم کې ډاکټران دغه ټیسټ توصیه کوي. مخکې ځم، طریقه یې څه ډول ده؟ ناروغ باید لږ تر لږه د 8 نه تر 12 ساعته هیڅ خواړه او مایات ونه خوري. مایات لکه فردن، انرژی او پیپسی، دا شیان باید ونه څښي، شربتونه ونه څښي، یوازې اوبه څښلی شي. یوازې اوبه اجازه لري، ځکه اوبه ګلوکوز نه لري. سهار وختي د وینې نمونه اخیستل کیږي. فرضاً د شپې لخوا خوراک نه کوي، د شپې لخوا یې خوراک بند کړی دی، سهار چې راپورته شي او کلینیک ته ورشي نو د وینې نمونه اخیستل کیږي. نمونه په لابراتوار کې د شکر اندازه کولو لپاره کارول کیږي. کومه د وینې نمونه چې اخیستل شوې یا بلډ سیمپل، دا په لابراتوار کې د شکر د اندازه کولو لپاره کاریږي. شکر پکې کتل کیږي. خنور لاندې لیکل شوی ګورئ، تشخیص معیارونه، یعنی د تشخیص لپاره کوم معیار موږ لرو. څه ډول موږ پوهیږو چې اوس د وینې ګلوکوز لوړ دی یا شکر دی یا نه؟ تشخیص لاندې لیکل شوی نورمال، یعنی نورمال د وینې ګلوکوز څومره دی. لیکل شوی دی د وینې ګلوکوز په نورمال ډول د 100 ملی ګرام/ډیسی لیټر څخه کم وي. په نورمال ډول کله چې موږ شکر یا د وینې ګلوکوز ګورو، کله چې یو کس ته روغ دی، نورمال دی، د هغې د وینې ګلوکوز د 100 ملی ګرام/ډیسی لیټر څخه کم وي. 100 ملی ګرام/ډیسی لیټر، یعنی 8 یا 8 یا 15 یا 90 ملی ګرام/ډیسی لیټر وي. ګورئ په وینه کې ګلوکوز شته دی. که چیرې دا ګلوکوز د 100 ملی ګرام/ډیسی لیټر څخه کم وي، دا نورمال دی، دغه کس شکر نه لري. بیا وایم ګورئ، نورمال د وینې ګلوکوز په نورمال ډول د 100 ملی ګرام/ډیسی لیټر څخه کم وي. لاندې لیکل شوی دی پری ډایابیټس، چپ طرف نه وایم ګورئ، پری ډایابیټس حالت د 100 نه تر 125 ملی ګرام/ډیسی لیټر وي. که د یوه کس د وینې ګلوکوز 106 یا 108 یا 115 یا د 100 نه زیات وو، دې ته پری ډایابیټس ویل کیږي، یعنی د شکر نه یو قدم مخکې حالت دی، شکر ته نږدې حالت دی، یا د شکر د ناروغۍ لومړنی حالت دی، ځکه د 100 نه ګلوکوز زیات شوی دی. لاندې بیا لیکل شوی ډایابیټس که چیرې څومره 126 ملی ګرام/ډیسی لیټر وو یا د دې نه زیات وو، د ته ډایابیټس ویل کیږي. ګورئ که چیرې د وینې ګلوکوز د 126 ملی ګرام/ډیسی لیټر څخه زیات یا هم دومره وو، دا شکر دی، دې ته ډایابیټس ویل کیږي. ښه، دغه پورته پری ډایابیټس او ډایابیټس دا حالتونه مو لاندې په ساده پښتو کې تشریح کړي دي، د دې لپاره چې تاسو په مفهوم باندې ډېر ښه وپوهیږئ. کله چې ځان سره مطالعه کوئ شاید درنه موضوع ګډوډه شي، د دې په خاطر مو لاندې ښه واضح تشریح کړي دي. لیکل شوي دي ګورئ، یعنی که چیرې د وینې ګلوکوز د 100 او 125 وي، د دال توری دا ړنګ کړئ، یعنی ګورئ بیا وایم، یعنی که چیرې د وینې ګلوکوز 100 او 125 وي او یا د دې ترمنځ وي، نو دا د شکر څخه یو قدم مخکې حالت دی، کچری د وینې ګلوکوز څومره وو؟ سلو یا یو سلو پنځه ویشت وو او یا د دې ترمنځ وو، یعنی یو سلو اتلس، یو سلو شل، یو سلو درویشت. نو دا د شکر څخه یو قدم مخکې حالت دی. او که د وینې ګلوکوز یو سلو شپږ ویشت میلی ګرام پر ډیسی لیټر ایم جی میلی ګرام ښایي او ڈی ایل ڈیسی لیٹر ہے گورے، او کدی وینو گلوکوز یا سلو شپگ ویشت ایم جی بر ڈی ایل یعنی ملی گرام پر ڈیسی لیٹر وی یا دیز خزیات وی، نو نروغ شکر لری، نروغ شکر لری. دا کم حالت تا یا دا کم حالت ٹیست تای؟ دا نهار ٹیست تای. تاسو بڈیر واو ری بیا چی دا نروغ لپارا شکر ٹیست تر سر شو، خود نهار ٹیست نهاری حالت کې. په نهاری حالت کې که چیرې موږ د وینې ګلوکوز ګورو، د سل ملی ګرام بر ډیسی لیټر څخه باید کم وي. که چیرې د سل ملی ګرام بر ډیسی لیټر څخه زیاتیږي، تر یو سلو پنځه ویشت ملی ګرام بر ډیسی لیټر پورې رسیږي، یا یو سلو اتلس وي، یو سلو پنځلس وي، ګورې دا انټروال دی، نو دې حالت ته د شکر څخه یو قدم مخکې حالت ویل کیږي، یا پری ډایابټیس. که چیرې د یو سلو شپږ ویشت ملی ګرام بر ډیسی لیټر څخه زیات شي، د حالت ډایابټیس ویل کیږي، یا خپل یو سلو شپږ ویشت ملی ګرام بر ډیسی لیټر وي. ګورئ، دغه ډول ټیسټ دا د شکر د ناروغانو لپاره ډیر ترسره کیږي. د دې ټیسټ د ټول درس خلاصه کوم په لنډو نقطو کې. د شکر لپاره دوه ډوله ټیسټونه کیږي، یا دوه ډوله ټیسټونه ډیر عام دي. یو د نهاري ټیسټ چې هغې ته ایف بی ایس ټیسټ ویل کیږي، او بل د دغسې ټیسټ دی چې هغه په نهارې نه وي، یعنی یو کس یو ناڅاپه کلینیک ته راځي، ټیسټ ورته ترسره کیږي، که ډېر موړو که لږ موړو بیا هم ورته ټیسټ ترسره کوو. هغې ته رینډم بلډ ټیسټ ویل کیږي، لاندې وایو آر بی ایس. اوس که چیرې موږ ناروغ ته ایف بی ایس ټیسټ ترسره کوو، د ناروغ نه نمونه راخیستل کیږي، لابراتوار ته لیږل کیږي تر څو د ایف بی ایس ټیسټ ورته ترسره شي. مخکې له دې چې دغه نمونه ترې راواخیستل شي، ناروغ باید په نهاره وي. اته ساعته، لس ساعته یا دولس ساعته یې باید خوراک نه وي کړی، له هغې وروسته نمونه ترې راخلو. اوس که چیرې د وینې ګلوکوز موږ ګورو په نهارې باندې، نورمال باید د سل ملی ګرام بر ډیسی لیټر څخه کم وي، یعنی اته نه وي، اووه نه وي، پنځه نه وي، نه وي، دغسې وي. دا د وینې ګلوکوز دی په نورمال ډول، خو په نهارې. اوس که چیرې کې د سلو نه زیاتیږي، دغه ټیسټ موږ ترسره کوو، د سلو نه زیات شي، تر یو سلو پنځه ویشتو پورې رسیږي، یا یو سلو دوه، یو سلو اته، یو سلو لس، هر څومره چې وي، یعنی د سلو نه زیات وي، تر یو سلو پنځه ویشتو پورې، دې ډول شکر ته بیا موږ پری ډایابټیس وایو. یعنی د شکر حالت ته یا شکر دی، خو همه یو قدم وړاندې شکر دی. که چیرې د یو سلو پنځه ویشت نه پورته شو، یو سلو شپږ ویشت ملی ګرام پر ډیسی لیټر، یا د یو سلو شپږ ویشت نه هم زیات شو، دې حالت ته بیا موږ څه وایو؟ دې حالت ته موږ شکر وایو، ډایابټیس. اوس شاید شکر د ناروغانو ټیسټونه تاسې وګورئ، په هغې کې که چیرې لیکل شوی چې یو سلو دیرش ملی ګرام پر ډیسی لیټر، خو ایف بی ایس ورته لیکل شوی، یعنی په نهارې باندې، دا نفر بیا شکر دی، یا یو سلو څلوېښت لیکل شو، یو سلو پنځوس لیکل شو، دا ټول شکر دی. دا کوم ډول ټیسټ شو؟ ایف بی ایس. راتلونکي درسي پروګرام کې آر بی ایس باندې خبرې کوم. د دې لپاره نن دغه موضوع نه وایم، د دې په خاطر چې تاسې پکې ګنګس نه شئ. لومړی تاسو ایف بی ایس ټیسټ ښه مطالعه کړئ، ښه ځانونه پرې پوه کړئ. آر بی ایس ټیسټ درته اسانه دی. راځئ ګرانو محصلینو اوس حاضری ورکړئ. نن ورځ نهدیرشم درسي خپرونه ده. د نهدیرشم درسي خپرونې لپاره د حاضری توری د بی توری دی. نهدیرشم را پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. نهدیرشم درسي خپرونه، دوهمه دایره. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستئ، علم مل شم.
طبي زده کړي زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.